سلامونه او ستړي مسي د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې مزه عبدالله کاکړ کل کوم هله دا چې روغ جوړ خوشاله وایست دا غړي ټول خبري رپورټونه تجزیه او مرکو ته ځانګړي سوي دا په رپورټونو کې هم د سر رپورټ د پاکستان د فوج لخوا ځخه د آی اس آی په خاني مشر پر رسمي توګه باندې تورن کېدل او د دې ترڅنګ د جنوبي وزیرستان شمالي وزیرستان او خیبر پښتونخوا د نورو حالاتو په اړه باندې رپورټ لرو خو پایل با لا خبر مو څخه وکړو. سرټ کې د پاکستان فوج وای د استخباراتي ادارې آی اس آی نیول سوی په خوانی مشر فیض حمید په رسمي توګه تورن کړی دی. د پاکستان فوج داوا کړی چې د بلوچستان په پښتون مشته سیمه جوړ کې 15 وسلوال وجود دي. په شام کې د پاکستان برستال سفیر وای هلته سلګونه پاکستانیان بند پاتې دي چې دوی په خوندي توګه خپل هیواد ته د لیږلو لړۍ پیل کړی ده. وسم د خبرونو تفصيل د پاکستان فوج وای د استخباراتي ادارې اي اس اي نیول سوی په خوانی مشر فیض حمید په رسمي توګه تورن کړی دی. د فوج د عامه اړیته اړیکو څنګه اي اس پی ار نن په یو بیان کې ویلي چې فیض حمید په رسمي توګه پر هغه د پولیسو تورونو لیست ورکړل سوی دی. په بیان کې راغلی چې په دې تورونو کې په سیاسي چارو کې لاس وهنه د راس ساتلو له قوانینو په سرغړونو سره د ریاست خوندیتوب او ګټو ته زیان رسول د واک او سرکاري وسایلو غلط استعمالول او خلکو ته ناجایزه زیان رسول شامل دي. بنځتوی چې د مینه همي د پیښو په ګډون په ملک کې د ګډوډي او نامنۍ رامنځته کول لپاره د تشدد په پیښو کې د حفیظ احمد پر لاس لرلو هم بیل پلټنې روان دي. د فوج په دې بیان کې د هم ویل سوي چې د عدالتي کاروایي پر مهال فیض احمد ته له قانون سره سم ټول قانوني اسانتیاوی ورکړل سوي دي. فوج د 2024 کال د اگست پر 12 په یو بیان کې ویل چې د آی اس آی په خوانی مشر جنرال فیض احمد د درغلي په تور نیولې او د سپریم کورټ د یو پریکړې پر وړاندې کې ور باندې تر پوځي قانون لاندې مقدمه جوړه کړې ده. د برجنوبي وزیرستان جنو قبالي مشران وای پسمه کې د پوچ او وسوالو طالبانو د پرلپسې نشټو لوجي خلګو کړي کولې پیل کړي دي. ځای مشر ملک سید انور پرون مشالې ټول چې دوه ورځې وړاندې ته تحصیل سره روغي په چک سروک کې چې لنګرخیل پکې آبادی د فوج او طالبان ترمنځ تر نشټي وروسته فوج د هغه کلی 25 کسان د سیمې کلاته یوړل او باندې کړل. ملک سید ول چې تر هغه وروسته د چک سروک خلګو د ویری للاسه کړي کول پیل کړي دي. نو موږ زیاته کړې چې ورته حالات د جنوبي وزیرستان په لاده بدر او جنت سیمه کې هم دی او سیدونکو مجبور دي چې نسبتا خوندې ځایونه ته کډه وکړي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بر جنوبي وزیرستان خلګو استازي آصف خان هم پرونه مشال ډو سر په خبرو کې د خپل سیمه پر نامنې اندیشنه وشو. لنو موږ له حکومت وغوښتل چې د عمل لپاره جدي ګامونه پورته کړي. بل خو فوج د بر جنوبي وزیرستان د یادو سیمو د خلګو د گرفتارولو یا هم د خلګو د کډو بارولو په اړه څه نه دی ویلي. خو یو ځلې انتظامی افسر د نوم نشولو په شرط پرونه مشال ډو ټول چې فوج د استخباراتي معلومات پر اساس د بر جنوبي وزیرستان په جنوبي سیمه کې د وسالو پرځت عملیات پیل کړي دي. د پاکستان فوج دا وکړي چې د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه جوړ کې 15 وسوال وجود دي. د فوج عامه اړیکو ادارې نن په بیان کې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د وسوالو زده عملیات کول چې د محل د سرتیرو او وسوال ترمنځ نشته وسوه. د فوج په داوا په نشته کې 15 وسوال وجود سوي. په دې کې فوجي سرتیر هم وجود سوي دي. په بیان کې دا نه دی ویل سوي چې وسوال د کومې ډلې ول او نه هم خپلواکو سرچینو دا داوا تایید کړي ده. تر دې وړاندې هم په ژوب شو خاصمو کې د وسوالو او فوج ترمنځ ورته نشته سوي چې پرځای د سیاسي ګوندونو احتجاجونه او جرګې کړې دي. دوی په وار وار تور پوری کړي چې د یو منظم پلان لمخې د سیمې د امنیت خرابولو هڅه کوي. په پېښور کې د امریکا کنسولګری وایي د خیبر پښتونخوا د پولیسو په همکارۍ سلويشت انجنونو ته د ځان ساتنې دوه ورځنۍ روزنه ورکړي. یا د کنسولګری نن په بیان کې ویلي چې په دینجونو کې د بنظیر بوټو پوهنتون او منیجمنت ساينسز انسټیټیوټ زکونکي شامل وي. بنځاتوي چې د روزنې هدف پر جنسي بنیاد د تشدد خلاف د پوهاوی رامنځته کول او د شوزو با اختیار کول دي. د کنزرګری د ولسی چارو د څنګه مشر روپټټ په دې روزنه کې برخه اخیستونکو ته وینا کوي ویلي چې د روزنې ورکړه د شوزو له با اختیار کول سره د امریکا ژمنتیا څرګندوي ترڅو هغوی په خوندي توګه په ټولنه کې مثبت رول ولوبوي. د کنزرګری بنځاتوي چې د روزنې روزنه د جنس پر بنیاد د تشدد خلاف د امریکایي کنسولګری د شپاړه سورځنی کمپاین برخه ده. او رسته خبردا چې په شام کې د پاکستان برستال سفیر وایي چې هلته سلګونه پاکستانیان بند پاتې دي چې دوی په خوندي توګه خپل هیواد ته د لږدولو لړۍ پیل کړې ده. عمر حیات خان نن مشال لیډو ته وویل چې شاوخوا 1500 پاکستانیان دا وخت د شام ګوانډي هیواد لبنان ته پلار دي او بیا له هغه ځایه پاکستان ته لږدول کیږي.
نن چې دې دال شي نو دې له زموږ چې کومه امبیسی ده په لبنان کې راغی ولا هوټل کې بندوبست کړی دی، هغې ته به دې یو ورځ دوه انتظار کوي. بیا پسې موږ کوشش کوو چې د پاکستان نه چارټرډ فلایټ راشي نو هغې کې دې دال شي. او دې کې زیاتره کسان داسې هم دي چې هغې سره کنفرم ټکټونه وي د مختلف ایرلاینز هغې اغېستی دي، نو کېدای شي د هغې فلایټس نه ني د چا سبا وي نو هغې به هغې جوزي.
بلخوا د شام په پلازمینه دمشق کې نن سهار وختي د درنو چاودنو ژغونه اورېدل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه مخې اسرائیل د ولسمشر بشار الاسد د ظالمانه رژیم تر رنګېدو وروسته په منظمه توګه د شام پوځي مرکزونه په نښه کوي. په شام کې پر بشري حقوقو نظر لرونکي لندن میشتي ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې اسرائیل د شام تر ټولو مهم پوځي مرکزونه ویجاړ کړي دي. بیان زیاتوي اسرائیل د بشار الاسد د حکومت تر خدمې وروسته د ګولان څوکو ته نږدې په حایله سیمه کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. ګولان څوکې هغه سیمه ده چې اسرائیل قبضه کړې ده. دوی وایي هلته ځواکونه د امنیتي وجوهاتو له کبله ګمارلې دي. د شام د بشري حقوقو د څار ډله وایي اسرائیل په تیرو دوو ورځو کې د دې لپاره د شام پر خاوره شاوخوا 250 هوایي بریدونه کړي دي چې د هیواد پوځي وړتیا له منځه یوسي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډو اوري. مشال ریډو په روانه خبرونه کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان فوج د دې هیواد د استخباراتي ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حامد رسمن تورن کړی دی. په شمالي وزیرستان کې د فوج عملیات پر مهال د ولسي خلکو د ضرورت نزد د بنو په جانخړې کې پرلت دوام لري.
نن یو ځل بیا د دوی سره نوستای دی. یو ویش پرې پیرا کیږي چې د میژ ټول لیارې باندې پنځ باندې ته به مورن نشي وړلای. میژ هیله لري چې کوم مطالبات یې حل شي.
په پاکستان کې وبخشي په شام کې د پاکستان برستال سفیر وایي چې هلته غیر پاکستانیانو ته له هغې واده د ایستلو لړۍ پیل کړې ده.
او تقریبا 100 کسان هلته لبنان ته رسیدلي دي. هوټل ته دغه درې نیم سوه تقریبا دا اوس په لاره باندې دي، بارډر باندې دا کلیرنس روان دی.
نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. چې په افغانستان کې طالبان تر واکمنېدو وروسته الشزي وایي چې له بشري حقوقو محرومه کړل شوي دي.
ټول هغه بشري او انساني او اسلامي حقونه چې یو انسان باید ولري، طالبان په مختلفو بهانو باندې هغه افغان مېرمنو څخه ټول واخیست.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره سوي. او سم د خبرونی د پایل رپورت ترازو. اول بلار څو اسلام آباد ته چزمن همکار راشد خټک راسه د ټلیفون په لاین دی او خبره لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان فوج د دې هیواد استخباراتي ادارې په خوانی مشر جنرال فیض حامد چې تا وخت په جیل کې دی هغه رسمن تورن کړی دی. پر نوموړو باندې مختلف تورونه لګول شوی دي. دا چې نور په د دې تفصیل څه دی راشد خټک سیب راسره دی. راشد خټک سیب تاسو تر کله وایم که مهرباني وکړي تفصیل راکړئ.
مننه کاکر صاحب. دا خود سه ده چې د خلاف چې کوم کاروي جاری ده کنه کوم د کورټ مارشل کیږي ده دغه مختلف مرحله دي. اوله مرحله ده دای دا چې پلاتنې کیږي، بیا شواهد رجمه کیږي، بیا رسمي تورن کیږي. اوس د رسمي تورن شو دا چونکه په عام محضر کې نه کیږي، فوجي عدالت ته فوجي کاروي ده. نو هله خبرېږي چې دوی خپل خبر پاڼه کې څه وایي. نو د خبر پاڼه تر مخه چې دی رسمي تورن شوی دی او په دغه باندې د اختیاراتو ناجایز استعمال، د واک او زور استعمال په ملک کې د بسابتۍ او ناامنۍ پیدا کولو د پردلریونو احتجاجونو مرسته کول او ځنه سیاسي خلکو ته ګټه رسول او خپل شخصي ګټه او د پوځي قانون نه سرغړاونې تورن لګیدلې دي.
نو دي کې تاسو وکړئ خبره پوره کړئ.
او خو زه دا خبره مې کوله چې په دې مقدمه کې عجبه خبره ده چې تر اوسه د وکیل نه دی معلوم شوی. نه داسې مقدمه چې کله کېږي پوځي عدالت وي، خو چې چا باندې مقدمه وي څوک تورن وي هغه ته د اختیار ورکول کېږي چې د خپل خوښه وکیل وکړي. هغه وکیل د ده په مقدمه کې د ده لخوا دلایل وړاندې کوي، بیا دا په های کورټ کې د ده دغه چیلنج کېدلی هم چې د دې خلاف بیا رضا ورکول کېږي. په پنډۍ او په اسلام آباد کې چې ما څومره وکیلانو نه پوښتنه وکړه چې دغه څه مقدمه کوي، په هغوی کې چا هم نو ویل چې زه د خپل وکیل په توګه لکه زما خدمات اغېستې نو یا خو د وکیل کړی نه دی
او یا اغېستې وینو. او پاکستان فوج خو په ستاسو خبره صحیح ده، پاکستان فوج خو په بیان کې نن دا ویل دي چې هغه ته ټول قانوني اسانتیاوي ورکړل شوی دي.
او ځکه ما ویل کنه چې هغوی وایي چې موږ ټول قانوني حق د وکیل وي. مګر دا وکیل ما معلوم نه کړل شو، بلکې نور خلکو هم پښتنه وکړل خو دا چې تا ونه ویل چې زه وکیل کړی یم، یا خو د وکیل پټ ساتل دي او یا تر اوسه کړی نه دی. دا په دې مقدمه کې یو عجب غونډه خبره ده.
شاوبل دی کې راشد خټک سه په داسې و است چې بهرال دی کې خو داسې څلور پنځه داسې کیسې دي چې پر د باندې الزام دی. خو نه هم مې چې کله عمران خان ونیول سو او تر هغه وروسته چې پی ټی آی کوم احتجاج وکړي په هغه کې حکومتي او د فوج ودانیانو ته نقصان ورسېدی. بیا پاکستان فوج او د پاکستان حکومت دا د ملک یو تور ورځ وګڼله. په هغه کې هم پر د باندې د نه هم مې هم د غراغلی دي. نو داغه ته د دې لشک تاسو رڼا پرواچوي
او دا خبره په خو داسې کېدل چې په دې کې د لاس وو کنه دغه اصل کې هغه خرګوټ چې په هغه کې نیول شوی وو. دا کیسې په کېدل داسې وو دا رومبای زل چې داسې په ښکارا باندې وویل شول چې د نه هم مې هغه پیښه چې یو سلويختو نه زیات وو د نه ته په ځان رسیدلی او وزیر تاسیساتو ته په دغه هغه هم تور دی. خو صرف دې پر محدود نه نور تورونه هم پیډیر دي او د هغه تور هم دی په نو هغه تور ک په د باندې وی پاره ک فوټول دغه تحریک انصاف پلویان چې دی هغه نیول شوی دی او یعنی ولکیږي او یا پکې تورن دی او څوک چې دی فراری دی.
شنو دی کې او ځان ته د ګټ رسول زه د مداخله پدې کوم چې وخت کم دی ځان سلن لن خبر پروکو دوی دا ویلې دي چې رازونه نه دي ساتلی او بلدا چې ځان ته ګټ رسول دی. دې کم طرف ته اشاره ده یا کارپوهان څه وایي
د ځان ته ګټو سوال خو هغه د خرګوټي خبره ده کنه چې خپل شخصي ګټه اخیستې دي. او په دې کې یو بل خبره هم لیکل شوی چې مخصوص یې ځانګړو سیاسي خلکو ته د ګټو لپاره د لاریونونو او د احتجاج چې د سیاسي مقاصد لپاره وي د سیاسي موخو لپاره وو او هغه تحریک انصاف دی.
مانه نه
دا څه کاری چې هغه هم په نخښه کیږي تحریک انصاف مشران به هم په نخښه کیږي نه پس.
مانه نه ډېر راشد خټک سیب تاسو په دې اړه تفصیل راکړي نو خوشاله اوسه شروازر ته غواړو. مننه خدای پامن. اوریدونکو تاسو د راشد خټک سره خبره کوله او د پاکستان فوج د دیهواد استخباراتي ادارې په خوانی مشه جنرال فیض امین صدا وخت په زندان کې دی رسمن تورن کړی دی. د دې تفصیل مو اوریدلې او سم زو بر جنوبي وزیرستان ته التزینی کومي مشران وای د غیزلې په یو شمیر سیمو کې د وسوالو طالبان او فوج ترمنځ د نشټو لقبل عام خلک ضرورت کېږي او مجبور دي چې کډو وکړي. ځای مشر ملک سید انور پرون مشال ریډیو ته دا خبره کړې وه او په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د بر جنوبي وزیرستان یو استاد هم په دې اړه د نامنې ستونزه منی او وايي حکومت غواړي چې غمی وخوري. خو د جنوبي وزیرستان چارواکي بیا وايي سپوز استخباراتي معلومات پر اساس منی د وسلوالو ضد عملیات کړي. ول تفصیل به له زموږ له همکار څخه اشتیاق مسید واورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خارو بامنیاتی حالات په واجه د ضلع خلک په کډه کولو باندې مجبور کړي شوي دي. د سویلی وزیرستان ضلع یو مشر ملک سید انور د دغې حالات په باراکشه ویایي
د نن د ویریز مخشه په چکسر ویک تحصیل سره روغات بلنګر خیل کوم دی پکشه دولتا د طالبونو د فوجونو په منشه چې جنگ شوای وو نو فوج ورچک شه یخکلی نه 25 کسان روړل کیلاتا ویس د چکسر ویک نه خالق ایغن آباد کاډرونه کړی دی بایجی تقریبا پارین 10 نه 15 پورې کاډه وو تل دغه حالات په لاداک شه دی دغه په بدر شه دی او جاناتا شه دغه حالات چې حکیم خلکو لش ډیر پته کېدل په وزیرستان شه. خو د غیبیس چې کوم فوجي نوی اپریشنی نه سٹارټ کی مل لنګاوی او د طالبون نه د فوجیونو په مان شه جنگ وشي بیا عام خلک ته انتهایی تکلیف زنه راسي شي نو یغه واجه نه چې کوم لږ د خلکو وزیرستان شه پوته و نو ا خلک وس پکاډ کړل باندې مجبور دي.
ملک سید انور ویایي چې د پوز او د وسلاوله طالبون ترمنځ جګړه کشه تاونی شوی عام خلک سره مقامی انتظامیا او نه صوبایي حکومت سمرستا کوي او نه د دغه خلک د پښتنه سوکشتا دی.
حکومت ریټ 0% تای نورتا پولیس تا دای نورتا د حکومت نورې ادارې شته ایم جی ام پی ای د میش ایم ان ای او کا په دربونک شه په نظر نه ورو دي په علاقې کې کوم موجودی دوا قوتینه دي چې یو فوج او سکاوټ تي او بل په مقابله کې طالب دی او عام غریب بیچاره لاچار عوام دی دولت چې کی موجوده چې کوم د مجبورې نه پوته دی او هیڅ څوک د امداد ولا نشته بلکې پرسانې حال ولا څوک نشته دی.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پر د امن حالات په باراکښه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائندګي دا آصف خان سره تماس ونی ولی اغوی په جواب کې وویل
چې دوا غټ فورسز دی په میاں چې په خپل شي ورغلي دی میا غریب خلک په پوس د میا سره ټی پښتا او ته میا کمزوري او د تر دوی چې کی فورسز دی د په میاں چې د بل ورغلي دی میا د مقابله نشي کولای. د ریاست د ذمہ داری دو چې امن میجا تر کی ډیر انتهایی مشکل اور غیر یقینی غونه صورتحال دی حکومت تو سم مخمخ ته چې پټول ایم پی ایس باندې ایم این ایس باندې اف آی آر کارت دی د پکور باندې چھاپیا چاوی ډیر خلک نی ولای دی والدی ټاکا ولدی تو نو حالات انتهایی کشیده دی
په سویلی وزیرستان پر ضلع کې د پوسټ چارواکیو له طرفه په تحصیل سراروغا چک سروے کلیک شه د خلکو گرفتاری په براک شه یا هم ویلی شوی نه دی خو د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیه او چارواکی د نوم نه وشوله په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې د امن حالات شکاولې د پورا د وسلاوله په خلاف پوز په خوفیه اطلاع عملیات پیل کړی دی اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې اونیزې خبرونې
سروي
په لس نیمو بجو
د کرخی په غاړه
په یوه بجا
سندری جادوګری
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په څلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو
د خیبر پښتونخوا بونو ضلع په جانخیلو کې د نامنې د پیښو خلاف د ولسي احتجاجي غونډه لا هم روانه ده. د غونډې مشران وایي په سیمه کې ورځ تر بلې نامنې زیاتېږي. په دې فبرتون کې د سیمې ګڼ شمېر مشران سیاسي فعالان او ولس په نشه سوي نو ځکه په احتجاج مجبور دي. د سیمې اوسېدونکي وایي د امنیتي ځواکونو وسلو ترمنځ نښتو کې ولسي وګړو ته تاوانونه رسېده. په داسې حال کې ده چې فوج وخت په وخت استخباراتي معلومات پر اساس په عملیاتو کې د مشکوکو وسلو د وژلو دعوی کړي چې زیاتره وخت یې په خپلواکه توګه پخلای نشي کېدای. په دې اړه له عمر وزیر تفصیل اورو.
د بنو جانی خیلو سیمه کې د امنیت ټینګښت په غوښتنه د نومبر درویشتمه نه غونډې دوام لري. جانی خیلوای چې د غلطه د فوز او وسلوالو ترمن نشته هدفي بریدونه تیز شوي. د وسلوالو زی د فوز کاروایونه عامولس هم د ستونزو سره مخ شوي. جانی خیلو د دیوړاندې هم سیمه کې د امنیت لپاره په وار وار جرګې مرکه او دوامدار پرلتونه تر سره کړي. روانه غونډه د اغه ورسته پیل شوې چې د نومبر په 19 جاني خېلو کې وسلوالو د فوز پر پوستا ځانمرګې برید وکړ چې زمواري حافظ ګلبادر وسلواله ډلې منلې و. د اغه پس فوز د غلطه د وسلوالو زید کاروای نور هم تون دکړې. د جاني خېلو سیدونکو پښتون ژغورن غورزنګ د سیمې رابطه کار لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې دا دوی غونډه لا هم دوام لري. سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړي. حکومت فوج سره جرګې شوې نن یې بیا ور سره ناسته ده.
کومه کومي جرګه وا هغه فلحال دوام لري. درویشتم نومبر چې یو وخت نه دغه جرګه شوري دو علاقه کې چې کومه د امن او امان صورت حال د انتهایی خراب شوی دی. لیاړې ټولې باندې خلک نیولې شوې دي. نو دغه خلاف د کومي جرګه راوونه دو چې باندې انتظامیه او سره چې کومه د فوجو افسرون دي یې سره غنوستای کیږي. نن یو ځل بیا د دوی سره نوستای دی. یو ویشت ورځې پیرا کیږي چې د میجا ټول لیاړې باندې پنځه باندې ته به مورن نشي وړلای. میجه لاله چې کوم مطالبات دي حل شي. کدا حل نشوي بیا حکومت مجبوري شي خامہ خو بیا روټر وځي.
د جاني خلو مشران او یو جرګې 13 هم د بنو کوهاټ د فوز مشر سره جرګه شوي وا چې د جرګې مشران په وینا فوزي مشران سره ورپېښستونځ شریکې کړي. د جرګې یو مشر چې نه غوښتل د حالاتو نزاکت په وجه خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې فوزي مشرانو ته په ډاګه کړي چې نه د وسلوالو او نه هم د فوز ملګری کولی شي. امنیت ټینګښت د فوز حکومت ذمہ داری ده. د د پوینا فوزي مشرانو دوی نه د وسلوالو زید د ملاتړ غوښتنه هم وکړه چې ورته یې په ډاګه کړه چې ځایي خلک د وسلوالو سره هیڅ مرسته نه کړي خو د وسلوالو زید ټوپک هم عام خلک نشي اخیسته. فوز چې کله هم غواړي وسلوالو زید د کاروایی کړي خدام خلکو ځان مال ژغورنه دی یقیني کړي. د جاني خلو سره سرما بکا خلو کې هم ځای خلکو سیمه کې د امنیت ټینګښت په غوښتنه جرګې مرکه روانه کړي. فوزي او حکومتي چارواکو هم په وار وار داوي کړي چې د غلطه د امنیت ټینګښت لپاره هڅه کیږي. وسلوالو زید یې کاروایی توند کړي او د مولس پورا خیال ساتل کیږي. فوزی چارواکی وای چې څو ورځې وړاندې غوړه بکا خلو کې هم د وسلوالو زید عملیاتو کې اته وسلوالو وژلی ول او د زنو وسلوالو کورونا یې ډنګ کړی ول. وروسته ځایي خلکو هم مشال ریډیو ته دغه وسلوالو د وژنې تصدیق وکړ. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د صوبې له جنوبي ضلعو څخه ځینو حکومتي غړو شکایت وکړ چې باوجود د دې چې سیمې پاکستان ته تیل او ګیس ورکوي، خلک یې د ژوند له بنیادي اسانتیاو محروم دي. د کوټا د حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي د اوچا پردي په خپل وینا کې ویل چې کوټ ډیویژن د قدرتي وسایلو لپاره وبډای سیمه ده، خو د دې پرمختګ کارونو لپاره هغه رنګ چې لازمي پیسې نه لري. په اسمبلی کې د کرک د خلکو استاذ او صوبای وزیر محمد سجاد د صوبې خلکو د محرومۍ لپاره مرکزی حکومت ملامت کړ چې په خبره پښتون حکومت ته خپل برخې پیسې نور کی. په اسمبلی کې اپوزیشن پزګون غړي احمد کندی هم له مشالې ډو سره په خبرو کې ومنله چې مرکزی حکومت تل پښتون خاصوبته د بجلی د خالص منافع پیسې پر وخت نه دی ورکړي، خو نوموړي زیاته کړه چې صوبې اوسنۍ واګاران له مرکزی حکومت سره نیغ په نیغه په ټکر کې دي، نو ځکه د صوبې د پیسو پرمختیاي چارې په ټاپه ولاړې دي. غلام غوث رپورټ راکوي.
حکومتي غړو د کوهات ډیویژن د تیلو د غنی وسیلو په ذکر کولو سره غوښتنه وکړه چې صوبایي او مرکزی حکومت دې د دغه وسایلو ګټه د دوی په علاقه کې د پرمختګ په کارونو ولګوي.
جو ارب روپے کے ہمارے صوبے اور موافق پر ہمارے پینڈنگ پیسے ہیں.
د کوهات سره تعلق لرونکي حکومتي غړي داود شاه اپریدی وویل چې د کوهات ډیویژن نه د اربونو روپو تیل راوستل کیږي، خو نه یې په علاقه کې د سکلو د پاکو اوبو سهولتونه برابر کړی شوی دی او نه د سړکونو او د پرمختګ نور کارونه شوی دی.
کې میرے 5.5 یونین کونسل ایسے ہیں کہ لوگ تالاب کے پانی پیتے ہیں اور جہاں سے کتے گدے اور جانور پانی پیتے ہیں.
داود شاہ پدی معاملہ د اسمبلینا علامتی واک اؤٹ هم وکړو.
زمادہ ہلکے رائٹ دے زمادہ کو ہٹ ڈویژن رائٹ دے او مالا نہ ملوے گی زبا خلق لسخ مخیم او پدی ایوان کی چیز دا آواز نہ اوچتا ہوں اس زمادہ دا ہوئے چیز زما تقریبا 20 کروڑ روپے کے 90 لاکھ روپے ریلیز شو ہے. آیا دا گپ نہ دے چی کم سے کم زمادہ ہلکے دمرا حق دے او زمادہ کو ہٹ ڈویژن دا حالات دے.
دا کرک نہ دا صوبائی سملے گڑی او صوبائی وزیر محمد سجاد دا وسائلو پا بدل کی دا پرمختگ دا کارونو نہ کولو په سر په موجوده وفاقي حکومت نیوکه وکړي چې مرکز پښتونخوا صوبې ته د خپل وسایلو د ګټي پوره پیسې نه ورکوي، نو ځکه په صوبې کې پرمختیايي کارونه متاثر دي.
کې فدرل نه وو تمام وسایل خپل پاس رکھی ہوئے ہیں جن پر ہمارا حق بنتا ہے.
هم پدې اړه د اسمبلی ونډې ته په وینا کې د حزبي اختلاف غړي احمد کندی وویل چې د بجلی د خالص ګټي ګیس او تیلو د وسایلو په آمدن کې د صوبې د حق معاملہ د پاکستان تحریک انصاف د تیر وفاقي حکومت په شمول د نورو وفاقي حکومتونو په وختونو کې هم نه ده حل شوی. احمد کندی په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د بجلی د خالص ګټي او ګیس د رایلټۍ په مد کې له وفاقه صوبې ته د ګټي سنه سه پیسې میلاویږي، خو د تیلو د ګټي په مد کې صوبې ته تر دې دمه هیڅ نه دی میلاو شوی. احمد کندی زیاته کړه چې د موجوده صوبایي حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د سیاسي تاو تریخوالي په وجه په وسایلو کې د صوبې د حق معاملات نور هم پیچلي شوې ده.
فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل چکم دے چکم 18 امینڈمنٹ کے پاکستان پیپلز پارٹی اور سرا چکم ہم خیال جماعتوں عقید امینڈمنٹ کرے ہو آرٹیکل 161 کلاز 1 کے پیراگراف بھی ایڈ کرے ہو چھ بھائی یار چکم زینہ بتیل روزی اگے صوبے تب فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل ملاوے گی خالص منافع چکم ادا آگے والا اگر لا پورے 2010 نہ والا تک 2024 پورے یو روپے ہم نے ملاؤ شوئے گورا زیادہ تر تیل اور گیس چکم نے دا کو آر ڈویژن دے کے دی کرک کے دی ناشپا دا چندا دا میلا دا مارمزئی دا مکوڑی دا سیاسی جماعتوں نے آپس کے کینی آپس کے بخبرہ کئی خواہ دی اصل چھے دوم رضیات فالٹ لائنز ڈیویلپ کری دی صوبائی حکومت
پا صوبائی اسمبلی کی لمرکزہ دا صوبے دا وسائلو پا بدل کی دا صوبے دا حق تر لاسکولو لپارا پا حکومتی او دا حزبی اختلاف پا غرو مشتمل دا یوہی کمیٹی دا جوڑاولو تجویز ہم زیر غور دے، خود تر دے دا ما حقا کمیٹی ندا جوڑا شوی.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او روانو چارو حال درکو.
د لادرکه بلوچستانو د موندنې لپاره د کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر سیمی دین بلوچ ویلي چې د کراچي پولیسو رستې دارو د دسمبر پر اتمه د کراچي پونتون څلور ځکونکو په شمول پنځه بلوچستان اوچت کړی دي. نوموړي د خبرو پروند په کراچي پرس کلب کې یوې خبري غونډې توکړه چې تر څنګ د لادرکه ځکونکو د کورنۍ غړي هم ناست ول. د غشتن وکړه چې غیب کړل سوي ځکونکو کې په کوم جرمونو کې ککړ وي نو باید عدالت ته وړاندې شي. د سند حکومت یا هم پولیسو په دې اړه سمدستي توګه د ویلي او د سند سی ټی ډی پولیسو تیر نومبر میاشت کې ویلي ول چې کراچي هوای ډګر ته چیرمه د چنانو پر یو قافله د اکتوبر شپږمې د ځانمرګ بریت لاملونو سره د مرستې په تړاو یې یو شمیر بلوز ځکونکو په نشه کړی ول چې په کراچي پوهنتون کې زده کړې کولې. نیاز علي نور حال راکوي.
د غونډې په مهال سیمی دین بلوچ ویل چې د دسمبر په اتمه نیټه د کراچۍ ګلشن اقبال څخه د کراچۍ پوهنتون سلور بلوچ زده کوونکي او یو بل ځوان پولیسو او ریاستی دارو لخوا له کورونو څخه پورته کړی شوی دي او دوی تر اوسه د هغوی په اړه هیڅ معلومات نه لري.
کل رات حسن اسکوئر سے چار بلوچ طالب علم
تیر شپه د کراچۍ د حسن اسکوئر لسمه څخه سلور بلوچ زده کوونکي گمشاد غنی، دودا الهی، میراج گمشاد او مزمل په جبري توګه لادره کړل شي. د سلور وړاندې کراچۍ په هنتون زده کوونکو دي. د سلور زده کوونکو د بلوچستان د بیلابیل سیمو اوسیدونکو دي چې د زده کړو لپاره کراچۍ ته راغلي او د تیر څو کلونو راهسي په کراچۍ کې میشتو.
له کئی سال سے کراچی میں ہی رہائش پذیر ہیں.
سیمی دین بلوچ حکومت غوښتنه کړې چې نیولې شوی بلوچ زده کوونکو کې په کم جرمونو کې ککړ وي نو دوی دې زر تر زر عدالت ته وړاندې کړي او یادې خوشی کړي. د خبری غونډې په مهال د بلوچ یکجهتی کمیټې د کراچۍ مشري فوزیه بلوچ بیا مشال لیډیو ته وویل دو دا غنی بلوچ او گمشاد بلوچ دو کال وړاندې هم لادر ککړی شوی وو چې سو میاشت وروسته بیا را خوش کړی شوی وو.
یہ دودا اور گمشاد پہلے بھی گمشدہ ہو چکے ہیں.
دودا غنی او گمشاد بلوچ لومړی هم لادر ککړل شوی سو میاشت ورکو بیا موږ په کراچۍ کې په لویه کچه احتجاج وکړو نو پولیسو دوی بیا را خوش کړی وو. اوس تیر شپه په ګڼ شمیر د پولیسو سره ساده جامو کې ګڼ کسان کور دانه نوتل او هغوی په زور لزان سره وړی دي.
د خبری غونډې په محل د لادرکا اسماعیل بلوچ مور بیا مشال لیډیو ته ویل چې زوی په دوبۍ کې مزدوري کوله. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د دوبۍ څخه په چوټۍ راغلی وو. نوموړي په وینا چې اوس د کار لپاره دوبۍ ته تلو خو دوه ورځې وړاندې د بلوچستان څخه کراچۍ ته راستون شو نو په جبري توګه لادرکه کړی شوی او تر اوسه ورته هیڅ معلومه نه ده چې زوی یې چا او ولې بوتللی دی. د خبری غونډې په محل سیمی دین بلوچ ویلی د کراچۍ هوایي ډګر بهر په چینایانو ځانمرګي بریت وروستو یو ځل بیا په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې پولیس او قانون پیلوونکي ادارې بلوچ سوانان او په ځانګړې توګه زده کوونکي لادرکه کوي او د پلټنو په نومې زوروي. دا په داسې حال کې چې د اکتوبر په شپږمه نیټه د کراچۍ هوایي ډګر بهر د چینایانو په یو قافله ځانمرګي بریت شوی وو چې د دوه چینایانو په ګډون درې کسان پکې وجلې شوي او ولس نور ټپیان شوي وو. د بلوچستان بلتون پاله وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د بریت ذمواري منلې وه او ویلي وو چې دغه یو ځانمرګي برید وو چې هدف یې چینایي انجینرانو قافله وه او په دې حمله کې چینایي انجینران ته لوی زیان اخته دي. بلخوا د کراچۍ پولیسو او بیا سن حکومت تر اوسه د بلوچ زده کوونکو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي خو د نومبر په یولسمه د سند کورنو چار وزیر ضیاء الحسن لنجار په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د کراچۍ هوایي ډګر بهر په چینایانو وګړو د ځانمرګي برید په پیښه کې د یوې مېرمن په ګډون درې تورن کسان نیولې دي او بنیولې شوی کسانو کې یو خزه ګلنیسا، جاوید عرف سمیر او فران شامل دي. هغه مهال د سی ټی ډی پولیسو داوا کړی و چې د بریدګړو مرسته کوونکي ځنی کسانو په کراچۍ پوهنتون کې زده کړې کولې. بلخوا د سن های کورټ په امر بیا سن حکومت په یاد برید کې د سہولتکارانو څخه د تحقیقاتو لپاره د نومبر په 28مه د سی ټی ډی ډی آی جی په مشرۍ ګډه تحقیقاتي ډله یا جی آی ټی هم جوړه کړې ده او دا ډله د نیولې شوی تورنو کسانو څخه تحقیق بات کوي او په 15 ورځو کې بدن نه خپل راپور وړاندې کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ریو اوس د خبرونو نیمه تر اغلی د خبرونو لندس.
Thank you.
د پاکستان فوج وای د استخباراتي ادارې ISI نیول سوی په خوانه مشر فیض حمید په رسمي توګه تورن کړی دی. د فوج د امریکا څنګه ایس پی آر نن په بیان کې ویلي چې فیض حمید په رسمي توګه پر هغه د پولیسو تورونو لیست ورکړل شوی دی. د بار جنوبی وزیرستان ځینې قبایلي مشران وایي په سیمه کې د فوج او وسوالو طالبانو د پرله پسې نښتو له وجې خلکو کډه کول پیل کړی ده. ځای مشر ملک سید انور پرون مشال ریډیو ته چې دوه ورځې وړاندې د تحصیل سره روغه په چک سروک کې چې لنګرخیل کې پکې آباد دي د فوج او طالبان ترمنځ تر نښتې وروسته فوج دغه کلي 15 کسان د سیمې کلا ته یوړل او باندې کړل. ده په خبره تر هغه وروسته د چک سروک خلکو د ویرې له لاسه کډه کول پیل کړي دي. د پاکستان فوج داوا کړی چې د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه ژوب کې 15 وسوال وژلي. د فوج امریکو ادارې نن په بیان کې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د وسوالو ضد عملیات کول چې دا محل د سرتیرو وسوالو ترمنځ رښتا وسو. د فوج په داوا په نشته کې 15 وسوال وژل شوی او یو پوځي سرتیری هم وژل شوی دی. په پېښور کې د امریکا کونسلګری وایي د خیبر پښتونخوا د پولیسو په همکارۍ 40 انجونو ته د ځان ساتنې دوه ورځې روزنه ورکړې ده. کونسلګری د دسمبر پر 10 په بیان کې ویلي چې په دې انجونو کې د بنظیر بوټو پوهنتون او منیجمنت ساينسز انسټیټیوټ زده کوونکي شامل وي. په شام کې د پاکستان مرستیال سفیر وایي چې هلته سلګونه پاکستانیان باندې پاتې دي چې دوی په خوندیتوګه خپل هیواد ته د لیږلو لړۍ پیل کړې ده. عمر حیات خان نن مشال ریډیو ته وویل چې شاوخوا 1500 پاکستانیان دا وخت شام ګوانډي هیواد لبنان ته پناه دي او بیا به له هغه ځای څخه پاکستان ته لیږل کیږي. د وداسي حال کې د شام په پلازمینه دمشق نن سهار وختي هم د درنو چاودنو غږونه اوریدل شوی دي. د مشال ریډیو ری او د خبرونې نیمای ته راغلو. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل چې بیگا هم په شام کې په دمشق کې یو شمیر د بمونو ژغونه اوریدل شوی دي. په عین حال کې د ناتو سرمنشي ایران او روس د بشار الاسد د جنایتونو شریکان بللې دي. مارک روتی همداراس په شام کې د سولیز واک لژلو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د ایران یوې پلاوی ډلې حماس د بشار الاسد د رژیم پر نسکره دو خوش شولې خوبلې خو حزب الله خفغان شولې دي. تفصيل په دې ریپورت کې.
د ناتو سرمنشي وایي چې ایران او روسیا د سوریې د پرزول شوی ولسمشر بشار اسد په جنایتونو کې شریکان دي او د هغه سقوط څرګندوي چې دغه دواړه هیوادونه بے باور شریکان وو. مارک روتی د دوشنبه په ورځ وویل روسیا او ایران د اسد د حکومت اصلي ملاتړي وو او د سوریې د خلکو په وړاندې په جنایتونو کې مسؤلیت لري. هغه زیاته کړه د دوړو هیوادونو کله چې اسد نور دوی ته ګټه نشوي رسولې دا ثابته کړه چې بے باور شریکان دي. د شمالي اتلانتیک تړون سرمنشي د بشار اسد د حکومت پای ته رسیدل د خوشی شیبه و بلله خو ویل چې دی پیشه د سوریه د خلکو سیمه لپاره ناڅرګند حالت رامسته کړی دی. مارک روتی همداراست په سوریه کې د سولې لاري د واکلیشت غشتنه وکړه. لبل خو د حماس سختدریزي ډلې د بشار اسد د حکومت تر نسکوریدو یو ورځ وروسته د سوریه خلکو ته مبارکي ورکړه او د دې هیواد د یووالي غشتنه وکړه. د ډلې د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې د بشار اسد د رژیم پرزیدا د ازادي او عدالت د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره بریالیتو بللې او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې سره یو شي. حماس چې د امریکا او اروپای اتحادیې له خوا یو ترهګر ډله ګڼل کیږي هله څرګنده کړې چې سوریه به له اسد وروسته لا هم د فلسطین د خلکو د ملاتړ لپاره خپل تاریخي او محوري رول ته دوام ورکړي. لبل خو د فلسطین د اسلامي جهاد د مشر زیاد النخاله چې ایران یې ملاتړ کوي او د حماس متحد دی ورته څرګندونه وکړي. زیاد النخاله وویل اسلامي جهاد هله لري چې سوریه به لکه څنګه چې تل و د فلسطین د خلکو او د هغوی د عادلانه ارمان لپاره یو رښتینی ملاتړی پاتې شي. خود لبنان حزب الله ډلې د سوریه وروستي تحولات یو جدي او خطرناک ننګونه وبلله. د دې ایران په لور ډلې یو جګپوري چارواکي د بشار اسد د حکومت د نسکوري دو په لبنی خبرګون کې د سوریه پیښې جدي خطرناکي او د نویو تحولاتو زمينه برابرون کې وبللې. د لبنان په پارلمان کې د حزب الله استازي حسن فضل الله په یو بیان کې ټینګار وکاو چې د دې چټکو تحولاتو علت او څرنګوالی دقیق ارزونی او څیړنې ته اړتیا لري او دا کار یوازې د عامو ویناو او څرګندونو لپاره ممکن نه دی. حزب الله چې د امریکا له خوا یو ترهګر ډل بلل کیږي د سوریې د کورنۍ جګړې په کلونو کې د بشار اسد په واک ساتلو کې مهم رول لوبولی وو، خو په تیرو 14 میاشتو کې له اسرائیل سره د دې ډلې د جګړو د سختې دوله کبله د حزب الله ډیر ځواکونه له سوریې څخه لبنان ته ستانه شول چې دا کار د اسد د حکومت د دفاعي لیکو د کمزوري کېدو سبب شو.
تاسو د شام پاړه باندې ریپورت واوریدل یو لکه څنګه چې مو تاسو واوریدل چې هلته حالات ډیر خراب دي او یو شمیر کسان چې دی هغه د بهر هیوادونو هلته غیر پاتې دي. په دې کې د پاکستان هم په سلګونو کسان په شام کې غیر دي چې اوس د پاکستان مرستال سفیر وای چې دوی د استلو لړۍ پیل کړې ده. زموږ همکار مجید بابر نن سهار د په دمشق کې د پاکستان مرستال سفیر عمر آیات خان سره مرکه کړې او په سر کې همدا پښتلې چې د پاکستانانو د ستنېدو په اړه باندې دوی څه تنظیمات کړی دي.
دمشق کې فلال خوش غمنو خاموش خاموشي را د شپې لري زیاته بمباري شوې ده، خپل وی زیاته لري دي لري په ځمانه زموږ له کوم پاکستانيان دی غیم لري لري دي او ټول خلک اوس بارډر تر روان دي او لبنان ته ځانو باسي
او په دې کې پاکستانيان هم دي
روان دي جی پاکستانيان هم دي نور نېشنلټيان هم دي مختلف ملکونو والا او ایون سیرین چې کوم لوکلز دي هغه روان دي.
نو دوی تاسو ول د ترانسپورت سره سہولت ورکوي یا دوی سره خپل دي
ترانسپورت ولا موږ ورکوي ایرپورټ پورې او په لبنان کې ولا د هوټل بندوبست هم کوو.
او دا وخت څومره پاکستانيان روان شوي دي او د کی خزي ماشومان هم شته که صرف سړي دي؟
او تقریبا 100 پسان هلدي لبنان تر رسیدلي دي هوټل ته او دا درې درې نیم سوا تقریبا دا اوس په لار روان دي بارډر باندې د کلیرنس روان دي.
او دوی کی ماشومان او خزي مشته؟
ماشومان او خزم پاکستان جی.
او د دې صحت څنګه دی د دې پاکستانیانو؟
صحت یې خري خټه ماشالله او صحت پاولې سره خري خدای سي اوسلې ډیر زیاته خراب دي ځکه چې اسرائیل ډیر زیاته ماری کړی دا سپیشلی د زائرین چې کوم ځای کې اوسېږي سید زینب ایریا کې نو هغه په ځمنه ډیر زیات پېنه شي.
په دې کې خصوص زخمیان یا مرګونه نه دي شوي؟ دا به سمره وخت لګي سمره وخت بدی کراس کی؟
نو 100 کسانو باندې تقریبا 12 غنټه لګي.
دوی چې لبنان ته لاړ شي نو دوی بال تکي د څه انتظار کوي او
هغه دي د شدید حال شي نو دی لازم چې کومه امبسی د لبنان کې راغي ولا هوټل کې بندوبست کړي دی هغه ته بدی اورز دوه انتظار کوي بیا پسې موږ کوشش کوو چې د پاکستان نه چارټرډ فلایټ راشي نو هغه کې دی لاړ شي او د زیات تر کسان داسې هم دي چې هغه سره کنفرم ټیکټونه یې د مختلف ایرلاینز هغه راستي دي نو کېدای شي د هغه فلایټس نه نه د چا سبای نو هغه بری ګوزي
دی وخت دغلته کې د سفارتکارانو یا ستاسو یا د امبسیانو سره سوال دی او تاسو غنئ چې یورپ دمشق کې شامی حکومت فعال شوه دی؟
لا فل هل په مضبوطه توګه باندې نه دی فعال شوه او باقی چې کوم امبسیانو دی هغه 90% چې کوم ډیپلوماټس دی هغه تللی دي. درې نه مونږ چې کوم دلته زموږ ډیر زیات پاکستانیان دی او په تکلیف کې دغه په جمع مونږ دلته امبسی لاین ټیک تا او دا ری په خدمت کې دلته مونږ ناس یو.
تاسو سفارتي عمل چې کومه دا به موجوده وي او کنه تاسو به مزي
دې خبره باندې موږ پوره فیصله نه کړې دا چې دا زموږ شي کوم کمیونټي دا د یاد ریزن اوزي دا نه پس بیا سهاله جوړيږي څنګه ګورنمنت راځي او سکیورټي سچويشن سره جوړيږي نو دا نه پس بیا دې خبره موږ فیصله کوو.
او تاسو سفارتي عمل یا د پاکستان سفارت چې کوم دې نو دا محفوظه دي؟
جی الحمدلله.
چا یستا سرابطه شته د موجوده رژیم سره چې د چا په واک کې دي شام؟
دا چې کوم موجوده شي کوم رژیم نه دغه سره موږ داسې ډایرکټ یا داسې فارمل رابطې نه شروع شوي.
نو لکه تاسو کله تمه کوي
مونږ خو تمه کوو چې لګیا وي چې کله د دې سره فارمل ګورنمنت راشي یا سره کیبینټ جوړ شي نو دا غینه پس به موږ ته هستخکار شي چې چا سره رابطه کول دي کم نه ملک او اداران دي نو هغه نه پس به بیا
بمباری شوی دا پدی که دا مرگ جوب لس اطلاعات شتا او دا سمرا وقت بمباری وا
دا طول شپا مختلف ٹائمونو کی طول شپا بمباری شوی دا مختلف زائنو کی پسیریا کی
دا دا زائنو نمونه سی دی چاہتا بمباری شوی
دا مسکس کی مختلف زائنو بانی شوی دی دا پا کونیترا و تاوی علاقہ دا پائی کی پا ہمس کی لطا کیا کی
او دی که دا مرگ جوب لس اطلاع شتا
دا مرگ جوب لس اطلاعات پا کی ندیر آگری
دا په شام کې د پاکستان مرستال سفیر عمر آیت خان چې مشال ریډیو سره هلته د ګیرو پاکستانیانو خپل هیواد ته د ستنولو په اړه باندې تفصیل شریکولی.
دا مشال ریډیو ده.
او سم د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه یو ریپورت لرو چې نن لمانځل کیږي. د بشري حقوقو دغه نړیواله ورځ اعلامیه چې دیرش ماده لري د 1948 کال د دسمبر په لسمه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لخوا منظوره شوې وه. د دې اعلامیه کې هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقوقونه دي چې هر هیواد وګړی باید ولري. د نورې نړۍ خلاف افغانستان کې لتیرو درو کړنو راځي د شوزو حکومت په تدریجي ډول لمنځه وړل سوي دي. په تیر بیا سش کال د افغان شوزو ژغم اورت بلل سوي یا ورته ویل سوي چې په لوړ ژغم خبري ونکړي. هم دې موضوع ته په دې ریپورت کې کتنه سوي ده.
نن د دسمبر لسمه د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې شپږ اویا کاله پوره شول. دغه دیش ماده ای نړیواله اعلامیه چې ټول بشر د انساني کرامت او حقونو لمخي سره برابر ګني د انساني تاریخ له مهمو لاسته راوړنو بلل کیږي. دا ورځ د افغانستان په شان هیوادونو کې چې خلک یې له لسیزو راهیسې د بشري حقونو له پراخو سرغړونو سره مخامخ دي ځانګړی اهمیت لري. پرون دوشنبه د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په یو راپور کې وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې نژدې 20 میلیونه شزیه اونجونی لخپلو اساسي بشري حقوقو به برخي شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې په خوانی غړي او د شزو د حقوقو فعاله شینکی کړو خیل وای افغان میرمنو هغه ټول بریاوی او مشروع حقونه چې په دوه لسیزو کې ترلاسه کړي وو د طالبانو په سبانې درې کلنه واکمنۍ کې له لاسه ورکړي دي.
خصوصا چې اخیرا کوم د امر بالمعروف او نهی عن منکر په نوم قانون المرانه اللي كان قانون چې طالبان نشر ک حتی د افغان مرمن مخ او غاګه هم اورات وګانه. دا یو حق بهانه ده چې افغان مرمن حتی حق دې د ذکرون لري، د کارن لري، د سفر لري او حتی نشي کولای چې په عامه ځایونه کې خپل غږ پورته کړي. نه ټول حق بشري او انساني او اسلامي حقونه چې یو انسان باید ولري طالبان په مختلفو بهانو باندې اغل افغان مرمن څخه ټول واخیست.
ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو لکبل افغان شزي په سیستماتیک ډول اساسي حقونه له لاسه ورکوي او حقوقي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. پر شزو او جنو د طالبانو د پرلپسې بندیزونو په دوام کې تیرونه افغان جنې د نرسنګ او قابلیتو په شمول لبیلا بیلو تیبیز دکو هم محروم شوه. د شزو د حقونو یو بل فعال عادل بهرام نظامی د طالبانو له لوري د جنو پر مخ د تیبی انستیتیوټونو د بندیدو یادونه کوي او وایي دا یوازینی برخه و چې د شزو پر مخ خلاص و.
برخه چې میرمنو پکې پرمختګ لای شوی هوا د قابلګۍ ستونه او چې متاسفانه هغه هم د دې په مخبور په مخ باندې بند شول او دا وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی چې د افغانستان خلک سخت او حالت ناراحت دي.
ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د شزو پر کار او زده کړو پر باندې سربیره د هغوی خلاف نوري تبعیزي پالیسي هم تحمل کړې دي. په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې د شزو کار منع دی او تفریح ځایونو، پارکونو او سنگارتونونو ته له تګ او له شرعي محرم پرته لری ځای ته سفر هم منع شوی دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د شزو د فعالیتونو د محدودولو په اړه تر 50 ډیر فرمانونه صادر کړی دي.
دا مشال رادیو دا
د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو د تحصیل ویلج او یونین کونسلرانو او چیرمینانو د صوبای حکومت غوښتي چې د پرمختګ کارونو لپاره دي فندونه ورکړي کم چې د تیرو درې کلونو راځي د ځان ښکار دي. د دسمبر پر نهمه په پېښور پرېس کلب کې د خبرې غونډې پر مهال دوی وویل چې له دې وړاندې هم څو ځله د مالی مرستو غوښتنه کړې خو حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. هغوی د خبر پښتونخوا پر حکومت جواب ورکړ که دوی غوښتنو ته پام ورسو نو سو د دسمبر په 13 نیټه به په پېښور کې د احتجاج لړۍ پیل کړي. تفصیل د مشالډو خبریاله اسما ګل راکوي.
پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د جمعیت اسلامي ګوند د خیبر پختونخوا شمالي سیمو امیر او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله خان مشال ریډیو ته ویل کسه هم په تیر وخت کې ځینی پرمختیایي فندونه جاري شوي خو دا فندونه د بلدیاتي نمائندګانو پر ځای ډیپټي کمشنرانو ته ورکړل شوي کوم چې د لوکل ګورنمنټ قانون پر ضد ګام دی. نوموړي زیاته کړه چې د بلدیاتي حکومتونو په اقتصادي توګه پیاوړ کېدو سره سیمه ایزه پرمختیایي ممکنه ده.
بنیادی وقت نظونگا صوبائی حکومت نہ دادا کہ پی ایف سی اجرا دی اوشی 20% تی دوسرا پا قانون کے دکم فنڈز وعدہ شوی اگا دے ورک لیشی وعدہ نہ دے شوی بلکہ قانون دے اگا دے ورک لیشی او دا دے اکراس دا بورڈ دا پاٹائی دا تقسیم نہ بالا تا ٹولو خلق تا ورک لیشی
زیو دا غلط فہمی دے لڑکم جدا باقی کم تلور تے کڑی دی ندام اگا دی چے اگی ڈی سی تا ڈائریکٹ ٹرانسفرز کڑی دا بعد خپل ایم پی گانو پلاس خرچ کی دا اگے تحصیل میران او یاد چیئرمین نو پلاس پہ نہ خرچ کئی. جماعت اسلامی کے پی نارتھ امیر پہ حیثیت سرا زدی سرا مضبوط ولاڑے ماں جب اخبار لوکل گورنمنٹ منسٹر پاتے شو ماں لوکل گورنمنٹ قانون بانی یقین ہو خدا غلرم.
دا غونډه پر مهال د بردل تحصیل چیرمن رفیع الله خان بیاوی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور لخوا لدی وړاندې سو زله د بلدیاتي نمائندګانو ستونزې په بشپړه توګه د هوارولو لپاره احکامات جاری شوي خو عملي شوي نه دي.
د وسفوري زموږ کم 20% په ان اف سي کې یا په پی اف سي کې زموږ شیرو هغه د دې کال فورې موږ ته یو روپۍ هم نه ملاو شوی چې کم 32B زموږ په اکټ کې یو شی کو هغه سکیپ کړو هغه نفس به چې کړه د بحال شنو دی پوسټ افال خپل اون کم تحصیل چیئرمین چی دی پی ٹی آئی منتخب اگو تے پیسے ورک لے اگو تے 3.72 کروڑ روپے دی پی ایف سی پیسے اگو تے ورک لے ٹی ایم ایس دا اہلکارو تنخواہ نشتے دا شپگ میاشتو خلق پاکو پنارو باندے مجبور شوی دی خارونو دا خپل ٹی ایم ایس صفایانی نشو کو ولے خلق دا پلان دے سطح باندے مونگا ہس قسم سروس نشو ورکو ولے دی وجن دا ظلم دے زیادے دے چی دا دری کالے زمونگا 80,000 یورو فائفان ورنکلو مالی اختیار نہ ورکی قانونی اختیار نہ ورکی
فنکشنل او فعال لوکل گورنمنٹ نظام نہیں هغه ملک ترقی نشی کولے.
په عین وخت کې د پېښور رشید ګړی سیمې تحصیل چیرمن او د سیټي میټروپولیټن جماعت اسلامي پارلیماني مشر نورغلام مشال ریډیو ته وویل چې په مقامي کچ نمائندګان د سیمې ستونزو د حل لپاره منتخب کیږي خو صوبایي حکومت د نه پاملرنې له امله ورته ګرانه ده چې سیمې د خلکو خدمت وکړي.
گاڑی ٹول خراب تھی چې زمونږ ایم ای ته یا د صفایي عملی ته وي او جدا د صفایو کې هغه موږ سره پېټرول ته پیزي نشته زمونږ گاڑی خراب تھی زمونږ د صوبې ټول وسایل دی په خپل درنو باندې و لګول د صفایي ډیر غټه مسله ده د سټریټ لایټ ډیر غټه مسله ده د سنیچینګ شروع دي تاسو ګورې زی په چانه موبایل والی چانه سوالی چا کوسي ماتې دي نالي ټول خراب دي.
دا پېښور د مقصود آباد ویلج کونسل چیرمن اقبال مومن بیا مشال ریډیو ته ویل چې د بلدیاتي ټاکنو له لارې نه منتخب کېدو درې کاله وشول او په خپل سیمه کې ستونزې په ګوته شوي خو د حل په موندلو کې لا بریالي شوي نه دي. د دوی په وینا چې د دې لوی لامل صوبایي حکومت لخوا د مرستو نه ترلاسه کېدل دي.
منګ له عوام رایا راکړي وټي راکړي منګ منتخب کړي مختلف ستونزو مشکلات سره مخامخ او خاص کر د صوبایي حکومت د طرفه مختلف حربي دي په منګ استعماليږي. په 18 دسمبر سمره چې د کی پی کی د خیبر پختونخوا منتخب بلدیاتي نمائندگان دي نو په هغه کې 4212 د ویلج ان سی وی سی دي او داسې 131 د تحصیلونو دي. نو ان شاء الله دا به دلته په پېښور کې د جنا پارک ټولیږي او دا غینبا پر ریډ زون وزیر اعلی هاوس مخته ان شاء الله درنور.
بلخ ول خیبر پختونخوا د خزانه سلاکار یا مشیر مزمل اسلم د دسمبر په نهمه په خپل یو خبرکړی بیان کې ویلي چې صوبایي حکومت لومړی ځل ځای منتخب استاد ته پرمختیایي فندونه جاری کړي. مزمل اسلم ویل چې د بندوبستي ځلو منتخب استاد ته 3.2 اربه روپۍ او د اعظم شو ځلو منتخب استاد ته 3.4 اویا میلیون روپۍ پرمختیایي فندونه ورکړل شوی. نوموړي زیاته کړه چې اوس په د ځای حکومتونو منتخب استاد پرمختیایي فندونه براه راست خرچ کولای شي. اسمګل مشال ریډیو پیښور.
په په پکتیا کې طالبانو د ژمي پر اتک سره د جنگل لرونکو سیمو اوسیدونکو ته لس ورځې اجازه ورکړې چې د خپل سیمو د وچو ونو لرګي یو بل ځای کې وپلوري. طالبان لسم د رایسې د جنگلونو او ونو په وهلو بندیز غولې چې په دې سره د هغو خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې سوي چې ټوله تکیه د لرګیو په کاروبار ده. پکتیا ولایت چې ګڼې ځنګلي سیمې لري اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د اړوند ادارې باید د وچو لرګیو د لیږد موده یو څه نوره هم اوږده کړي. نجیب الله خیل رپورټ راکوي.
په پکتیا کې د هوا په سړېدو او د سوانګ توکو د بیو د لوړېدو وروسته ځایي مسؤلینو د لرګیو کاروباریانو ته لس ورځې اجازه ورکړې چې د دې ولایت له سنګریزو سیمو د ونو وچ لرګي خارونو ته یوسي او پر اړتیا لرونکو یې وپلوري. په پکتیا ولایت کې د لرګیو کاروباریان د وچو لرګیو د لګولو اجازه یو ښه ګام بولي، خو وایي چې خلک بې وسه دي او په لسو ورځو کې د لرګیو د رانیولو لپاره پیسې نشي پیدا کولی. د لرګیو یو کاروباری عبدالعزیز ویل
خو دې څه ولسته اسانتیا نه راولي چې ولی چې خلکو پیسې نه لري لس ورځو کې نشي پیدا کولی، وایي چې څه وخت ورکې چې وخت ورکې هر سړی دومره ګزاره کېږي یو خرور دوه خر راخواستی شي.
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ د ششنک سیمې اوسیدونکی ګل محمد د لرګیو د لیک دا خرڅانه لپاره د موده کم خي
خو لاس ورځی کې خو دا غ د خلکو ستونزې چې دی دا نه حل کیږي کنه، او بل موږ ته لاس ورځی ټیم را کړی د لاس ورځی کې بو د چپرشان ټول لرګای ختموي. خو لاس ورځی کې خو موږ د خپل لرګای چې دا نسو ختمولای خدای خوښ دا درخواست لرو چې موږ ته دا پریکړه نه د لګ وی غزي.
د پکتیا اوسیدونکو وای په دې نرخ د سوانګ توکي نمخ کې چاخسته شول او نه اوس رانی ولای شي. یو بل ځای اوسیدونکو سید الله غوښتنه کوي چې د سوانګ توکو به دی راټیټ شي.
د څه چل دا چې دا دولس دیار لزر افغاني باندې د لرګوي خوروار ده، یو پسلو کې به شل کسان وس لري اتیا به نه لري دغه اتیا څه وتی نور ګوره کوله په دیار لزر په باندې بل روز ما واخستله ټان کوله خو جبل جن نه راځي خدا ته افغانستان دی خاورې ده کنه.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د لرګي وهلو ته لنمحال اجازه ورکول او بیا یې بندول د خلکو د سوانګ توکو د ارتیاو د پرکولو بنسټي زلار نه ده. د یاد سیم یو بل اوسیدونکو نجیب وای
زه د سوایم چې باید بدله لار پیدا شي، باید په هیواد کې غز ارزان شي او کولار ځان شي، باید بدله لار پیدا شي ترڅو د خلکو ته کار زمينه برابر شي او د خلکو ضرورت هم رپشي.
بلوري ته زوی چارواکی وای دا ګام دې په خاطر چت کړی چې لیوی خو د خلکو مشکل ور باندې حل شي او بل په ځنګل لرونکو سیمو کې پراته وچلرګي خراب نشي. د کرنې رئیس سید امین هاشمی وویل
هغه لرګي څنګه په اډو کې پراته دي او هغه لرګي څنګه راکوسوي د لورونو شکه مخ کې پراته دي وچلرګي دي، دې په خاطر څنګه هم خراب نشي او د خلکو مشکل هم سره حل شي نو دوی ته اجازه ورکړي سوي.
د افغانستان کونړ، نورستان، لغمان، بدخشان، زابل، پکتیا، پکتیکا او خوست هغه ولایتونه دي چې لږ او ډیر ځنګلونه لري او ځایی خلک خپل اړتیاوې د همدې سیمې د وچوونو او لرګیو له خرڅلاو پوره کوي.
نجیب الله لوخیلو د خیبر پښتونخوا حکومت پلان لري چې د کوزه مومندو د قرب ډاګ 300 جریب مځکه تر نهري نظام لاندې راولي او خړوبې کړي. دا سیمه کروندګر د کار ته خوشاله سوي او وایي چې خلک به پر خپل کور د کار روزګار مالکان سي. شانس واس ترګزای رپورټ لري.
د کوزه مومندو اقرب ډاک کې به 300 جریب زیات اوسمکو ته د کرواندی او بور کیږي. دا مومندو د ترقیاتی کارونو لپاره یا د ډیډک چیرمن او د اسمبلی غړي ما بشیر مومند مشال رېډو ته وویل د غزمکو ته په اول وار د نهري نظام د لاندې او بور کیږي.
اقرب ډاک کې چې کوم 3000 جریب زمکه ده دا د لپاره هم نیر دغه کو کده وسکنم دغه کو او کده راي د مومند هم نم دغه کو د ایریګیشن د لپاره سیراب د لپاره ان شاء الله مونږه د لپاره بند
اسکو. اقرب ډاک د پندیالې تحصیل برخه ده. هاغه ته د کرواندی جوګز مکه ډیره زیات دي خو او به نشته. ال تهر کډ غنم هم کرل کیږي خو چې باران وی نو کرواندی وشي ګینونی بیا زمکه بنجری وی. اقرب ډاک د بران خلو قبیلې زمکه ده چې هاغه ته ولسی آبادی هم کم ده، البته زمکه زیات او خاوري ندي. سجاد خان هم دغه سیمه وسیدون کې دی او هغه وای
د دې کزمن خلکو زیاتره حصہ وګوري هغه پنجاب کې په کشمیر کې د لاس مزدوري کوي، د کرندې مزدوري کوي، خپل ژوند د رزق چې کوم کور دی په غیر روان وي. نو کو چرته دغه په چې کوم دی د غزمکو ته ورسول شي نو د زړه امید لرم او دا سوچ کوم چې د نیمې په زیاته حصہ چې کوم د زمون خلک به دغه ته په خپل کلی کې پر روزګار باندې شي.
د اقربنا قړخته د ورسک بن هم نهر وته دې شي او د نوې جوړېدونکو مومن ډېم هم ورتنه جوړېږي. د د غزمکه هر رقم فصلونه کول شي، هغه که سبزیان وي او که غنم او یا جوار. ګلزاده مومن هم د اخربډاک اوسیدونکو یو کروندګر دی او په خپل لل مزمکو باندې فصلونه کوي. هغه مشاد رډو ته وویل
فصلونه چې کوم دی، غنم کیږي، ټماټر کیږي، جوار خلق کوي. فشار ته د بدل ترالی او د خلکو خپل ځمیداری شروع کړه، نو یو خدای دې مالونو زناورو چې کوم دی هغه ته هم پکې دغه ملاو شي، ځکه چې نن سبا په غرونو کې سم نشته.
د ورڅک بن نه تر یک ونډه وبو ورزی او دغه سیمه په سلګونو جیر په ځمکه په خړوبېږي. ولی اقرب ډاک د یک ونډه شاوخوا 2 کیلومتره فاصله لري، خو دغه ته جوړه د نیر یو ناوه شاوخوا شل کله په خوښ لیدري، نو اقرب ډاک ته وبو نه ورسی. دا مومن ډیم نه د نهر په جوړونه هم کار روان دی، او د مابوشیر مومن په خبره هغه هم ممکنه ده چې د ډیم تر جوړېدو سره سم د کروندو د پاره پکې وبو روان شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
د خیبر پښتونخوا کروندګر وایي چې د ګولډي بای کم سوي چې لواجې دوی هیڅ ګټنه کوي. دا خلک د ګڼو کښت کوي او وایي په خوا به جوړ کړي ګړه په شبای خرڅول، خو اوس د ګرانې لواجې په نقصان کې دی. افغانستان سره د تجارتي لارو بندېدل، د کرکلي مواد ګرانېدل او په ټوله کې د اوربه زیاتېدل د ګولډي د کاروبار خرابېدو عمده لاملونه په توګه یاد سوي. شبر جان رپورټ لري.
دا آوازونه په چرسده کې په یو ګوړه منډه کې په ګوړه باندې د بولې لګېدو دي، چرته چې زمیدارانو خپل ګوړه راوړي او د لرې پرتو سیمو نه راغلي بیپاریان ترې په بولې کې خلی. په چرسده کې د ګوړو لپاره زیاتره غاڼې شوخه یو میاشت وړاندې د نومبر په پیل کې شروع شوې دي، خو دا وار زمیداران وایي چې د ګرانې لوجې ګوړه کې تاوانونه سره مخ دي او چې څومره لګښت پر راځي هغه نه ګټي. دا چرسده یو زمیدار عبدالولي وایي چې نور کله به د چینو میلیونو دوی نه غني واخیستل، نو گزاره به وشوا، نو دازل ملینو هم گنی وانه خستل او دا گول نرخ هم کم دی.
یو خو سخ کال مل ریت واچو دا گنی، خو زمون نه گنی وانه غشتا، نو دا گنی پیداوار خو زمیدار غریب پیدا کرده دی او خدیر پیدا کی، خو بیا چی اخوای او گوره نو آغا سنبالخ پیدا آغی و نشی آغی و لسلار حکومتو نگوری کورا بانده با لکه گنی خو نختمی گی گانه با سمر گنی گانه کی. نو دا دی وجه نه دا گول ریت دا پروس کن نه اوم کم دی. لکه دا ټاپ ګوړه چې کما ده بالکل ایون او سوچا پاکه ګوړه دا په 27000 روپیا سټه ده، دا چې په 35000 روپیا سټه شي نو اوم د زمیدار په پکې اله قوت لاموت وخت لريږي، ځکه چې خرچې دومره زیات لري د ډیزل او د سوډر موډر او رنګاټ او د مزدور او د چیر وټه.
دا رنګ د چر سدی مندنی شوکت علي زمیدار وای چې زمکه هم د اجاره ده او د خرچو له وجې هیڅ خپل ضرورتونه نشي پوره کولی. دی وای وړاندې به افغانستان او غیر چپیر هوادونو ته ګړتله، نو ډیر خو پیسې به کولی او زمیدار و هم خوشاله وو، خو سیواز د ملکن او د پنجاب یو سو زلیو تزی
جرب چنن سبانی سے 80000 نواله لاکو پوره د اجاره دا بیا خاور په 14-15000 روپے بوره دا ډی پی نټرو پاس ولا اما تر 1000 تر رسیدلی دا بیا د سونا یوریا ور کوي، بیا په دې باندې ډیزل لو خرچي وګوره د پټی داړولو، بیا د غاڼې د مزدور د غاڼې خرچه پی وګوره جی بلخټه وجه دام د جی چې زمونږ د کابل لارې بند دي، دا د سید کابل او تاجکستان او قازقستان دا ټول ته داتلل، نو د دا دیم لارو په وجه باندې مشکلات د سیدی چې دا نو زیږي نه لند کې ګوډه بډې را ګران وي. نن سبا بل چې کله زمنګ د کرشینګ سیزن و خراشي نو دلته میلونه الریډي د چینو ریټونو غورځي، نه پاغه کې زمیدارو ته دالوي نقصان دي.
دغه منډه ته د باجول نه راغلي د ګوډه بیپاری روخان زرین وای چې دوی ګوډه خو واخلي خو بیا خرڅول نه شي، ځکه د خلکو دا خستو توان کم شوه دی.
موږ جی ګولې لرزور باجوړل او ډېر وخت لرزو، خو دې کې وجه دار چې خالص ګولې خالص د غنی راشي کنه، داغه په وجه باندې به ال زمنګ گا کې خوخی یره جی ګولې خو د 22 نواله د 24000 پورې دنن، او زمیدار خو کې په 10000 خرڅ کم خپای، خو دې خرڅول اصل کې خرڅول دي چې دې نه منګران 20 سال ته به منګران نه خرڅيږي. زمیدار په دې وجه باندې غو د غوم خرچي کې ټریکټر خرڅه، توخم خرڅه، ګول خرڅه، هغه غو باندې ته ګولانه شته، خو د غوم په لته به وسنه راځي. هر کال ګو بولا کمی گزیتی کی نا پروس کالی خو تقریبا من 800 بولو تر سوالی وا سکل 400 نبر نشتل واغه وجه دار خلکو سے پیسے نشتا اقتصاد خراب دے ملک اکانمی کی زور نشتا او گرانی ریڈر زیات گرانی دا
د دغه زمیدارانو تر مخه دا وخت یوی سټی یعنی د دیر شو دړې ګړې نرخ خوشا شپګیش تو زر نه تر 20000 روپو دی کم چې د دوی تر مخه د خرچو او گرانی لوجه د 15000 نه سیوا پکار وو او وړي چې مرکزی او صوبای حکومت د دوی ګړو د پاکستان بهر گاونډي هیوادونو ته د لیک ډولو حل زلي او تنظیمات وکړي او بل ملیونو مالکان نتر هم غنی په خنر اخلي چې دوی خپل ځمیداری دوامدار او ساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.